السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ خراغلاست وایم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل ښاغلی غنی همدا شیبه د دوحې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو د مرکز په یوه غونډه کې خبرې کوي دا مو د سر موضوع ده هند ته د عبدالله عبدالله د سفر په اړه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د قطر امیر هیله شولې چې له کابل سره به یې ګډې هڅې په افغانستان کې د سولې سبب سوي په نوې ډیلي کې یو افغان ډیپلومات وایي عبدالله عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغانستان پر سوله ګټورې خبرې وکړي د نوبل د فزیک جایزه دریو ساینس پوهانو ته ورکړل شوه د قطر امیر هیله شولې چې له افغانستان سره به د قطر ګډې هڅې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات سبب سي جمهوري ریاست وایي د قطر امیر شیخ تمیم حمد بن آل ثانی دا خبره نن په دوحه کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې د قطر امیر څرګنده کړې د دې وخت راغلی چې دواړه هیوادونه د دواړخیزو اړیکو اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ او فرصتونو په اړه بحث او خبرې وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی دغه شیبه په دوحه کې یوه مطالعاتي مرکز ته وینا کوي تفصیل په همدې خبري مجله کې اوریدلی سي په نوې ډیلي کې د افغانستان یو ډیپلومات وایي هندوستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د مشر د سفر هدف د افغانستان سولې ته د سیمه ییز اجماع راخپلول دي په هندوستان کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر طاهر قادری نن ازادي راډیو ته وویل
څرنګه چې هند د افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو او ملاتړو دی ډاکټر عبدالله په دې سفر کې د هغو مذاکرو په اړه چې په قطر کې روان دي او د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په اړه له هندي لوري سره خبرې کوي
د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله نن نوې ډیلي ته ورسېد چې په دې څلور ورځني سفر کې به د هندوستان له علي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي ښاغلی عبدالله تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته هم تللی وو او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره کتنې د افغانستان د سولې په ګټه بللې وې د روزګان د والی دفتر وایي په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو په برید کې اته سرتیري وژل سوي د والی ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو دغه برید برای کړی
افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله ورسېده چې اته نفره شهیدان لرو څلور نفره زخمیان لرو طالبانو ته هم مرګ ژوبله ورسېده خو په غاړه لا تر اوسه دقیق ارقام نه لرو
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي ولسمشر محمد اشرف غنی ځینو نورو سیاستوالو او د سپورت مشهورو څیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشینی وښوده نجیب ترکی چې تیره جمعه په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي سوی وو نن په ننګرهار کې ساور کړه او خاورو ته وسپارل سو د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړي شهزاد محمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ترکی صاحب په حق ورسېدو بالکل او ما هغه په ډېر ځینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړي یعنی اوپننګ هم کړی دی که هغه په کوریا کې دی که په بنګلادیش کې دی ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو لپاره یو ډېر یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره
نجیب ترکی چې ډېری وخت یې شلوره سیالیو کې برخه اخیسته په 2014 کال کې نړیوال کرکټ ته راغی اروپایي شورا په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د روانو شخړو د بندېدو غوښتنه وکړه د ازربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه چې د سپتمبر پر 28 پیل سوې لا هم روانه ده د اروپایي شورا مشر شارل میشل نن په بروکسل کې اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل
د ناګورنو قرباخ په تړاو موږ د شخړو د کمیدو او د سولهیزو مذاکرو د بیا پیل غوښتنه کوو بهرنۍ په ځانګړي ډول پوځي لاسوهنې د منلو وړ نه دي
تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې یو ور بیا په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاسي اوربند غوښتنه وکړه دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنې سیمې پر سر د ازربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو خطر دی ارمنستان او ازربایجان وایي چې د جګړې له پیله 244 کسان وژل سوي چې 6 تنه یې ملکیان دي خو اټکل کېږي چې د مړینو واقعي شمېر به خورا زیات وي د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون د تیر یک شنبه پارلماني ټاکنو پایلې باطل اعلان کړې. لدې سره د زورګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای شوه چې لارو سړکونو ته راوتلې وو او ځینې دولتي ودانۍ نیولې وې. اعتراض کوونکو ویل چې په ټاکنو کې د درغلیو له لارې هغه ګوندونو ګټونکي سوي چې له نظام سره نږدې اړیکې لري. د ولسمشر سورونبای جینبیکوف دفتر نن تر دې مخکې ویلي وو چې ولسمشر پر دغه هیواد بشپړ کنټرول لري، خو د هغه د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکړي. ولسمشر جینبیکوف نن جلای لامیا کې د پارلماني ټاکنو درایو له باطلې دو سره رضایت شولې وو او له سیاسي مخالفانو یې غوښتنه کړې و چې ناکراری ختم کړي. دغه ټاکنې د پارلمان د یو سلو شلو څوکیو لپاره سوي وې. او د 2000 میلادي کال د نوبل د فزیک جایزه درویو ساينس پوهانو ته ورکړل شو. دوی توانیدلی د تورو تشو یا بلک هولز په اړه په خپلو څېړنو سره د دې پدیدې په اړه نور معلومات را برسېره کړي. د 1 میلیون او 130,000 ډالر په ارزښت دغه جایزه بریتانوي راجر پینروز، امریکایي راین هارد ګنزل او جرمني میرمنې اندریا ګیتس ته ورکړل شو. د سویډن په ستاک هولم کې د نوبل جایزې کمیټې په فضا کې د تورو تشو یا بلک هولز په اړه د دغو ساينس پوهانو څېړنې د نړۍ له تیارو رازونو د پردې له پورته کولو سره تشبیه کړي دي. تورې تشې په فضا کې هغه محدودې دي چې سخته جاذبه قوه لري او هر شی ځان ته ورکاږي، حتی نور هم د هغه له جاذبې قوې څخه نسی بچ کېدی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.12. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.2. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 26.2. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.4.
له ازادي رادیو مو لمړی خبرونه واوریدل. بیا مو د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په دوحه کې وکتل او وروسته د دوحې د شخړو او د بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې خبرې وکړې. د ښاغلي غنی خبرې اوس هم روانې دي او اولی د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع مسله یاده کړه. د باثبات افغانستان لپاره یو قوي سیمه ایز اجماع موجوده ده. په دویم راپور کې هم اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن هند ته تللی دی. په هند کې د افغانستان د سفارت چارج دافیر طاهر قادری وایي
جناب دکتر صاحب در این سفر خود در مورد مذاکراتی که در قطر در حال جریان هست و تقویت اجماع منطقوی با طرف هندی صحبت بکنه.
د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی جنازه نن په ننګرهار کې خاورته وسپارل شوه. د غو جنازې کې ګڼو لوبغاړو، چارواکو او عامو خلکو ګډون کړی و. شهزاد محمدی په اړه وایي
ترکی سے پہاک رسیدو زما خو یو نزدین دیوالو او ما هغه په دې جنو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبي شروع کړی، یعنی اوپننګ هم کړی دی.
رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په دوحه کې وکتل. دوی د افغانستان د سولې او ثبات په ارتباط باندې خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر همدا شپه د دوحې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې خبرې کوي. خبرې تر ډیره د افغانستان د سولې په ارتباط باندې دي او دا چې په سیمه کې اوس د افغانستان د سولې په ارتباط باندې یو اجماع رامنځته تشویده. همدارست رغم مخ کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویل چې له طالبانو غواړي سمدستي د تاوتریخوالي کمیدو موافقه له دوی سره وکړي. په دغو دواړو مسئلو باندې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان معلومات راټول کړي او همدا شی بر سره د کابل سټوډیو خبري کوي.
بلی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی همدا شیبه په قطر کې د دوه د شخړو او بشري مسایلو د مطالعات په مرکز کې خبري کوي. خغلی غنی تر اوسه پرې چې پر کومو مسایلو خبري کړې دي، د افغانستان د سولې مسله ده چې په دې لړ کې د 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو، د وی اجماع درامنځته کېدو او د سولې له خبرو د قطر د کوربتوب مسایل شامل دي. خبرې چې خغلی غنی خبري واوري و برخي.
There is a strong regional consensus on a stable Afghanistan.
د باثباته افغانستان لپاره یو قوي سیمایز اجماع موجوده ده. په یو داسې افغانستان چې یو وار بیا د آسیا د وسله او د سیمایزي او نړیوالې همکارۍ مرکز وي. اجازه راکړئ چې د قطر له امیر او حکومت مننه وکړم. اوس موږ د سولې د خبرو لپاره یو کوربه لرو او داسې کوربه چې متعهد دی چې د یوې دایمي سولې راتګ یقیني شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې تر دې د قطر له امیر تمیم بن حمد السانی سره د قطر د شاهي هیواد په اميري دیوان کې کتلی او ویلي هیلمنیم چې زموږ ګډې هڅې په افغانستان کې لامن او تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. دا خبرې د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټ کې لیکلي دي. ښاغلی صدیقي دا هم لیکلي چې خو ترمن د دواړو هیوادونو ګټه په اشاره سره د اړیکو پراختیا د اقتصادي همکارۍ او په افغانستان کې د پنګون لپاره د فرصتونو د ارزونې په اړه هم خبري کړې دي. خاغلی صدیقي په خپل ټویټ کې لیکلي چې د قطر امیر افغانستان سره د اړیکو پراختیا ته چمتووالی خوده دی. د قطر دولتي اژانس بیا د ولسمشر غنی او د قطر د امیر د نننۍ لیدنې په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې امیر او د افغانستان ولسمشر نن یو رسمي لیدنه درلوده، دوی په دوه اړخیزو اړیکو سره وغږېدل. په ټویټ کې راغلي چې دواړو مشرانو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته پام چی، د افغانستان د امنیت، سولې او ثبات د لاسته راوړلو په هدف روان دي. د افغانستان په پرمختګونو بحث وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس دغه خبرې چې نن په قطر کې کړې دي دا په مرکز کې دوام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد اشرف غنی د سرپرست وزیر محمد انیف اتمر چې د ولسمشر غنی سره د قطر په سفر کې ملګری دی، نن مازیګر ناوخته وی خبري ناست ته په خبرو کې وویل چې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې ځینې ستونزې شته، وخت اړتیا لري، خو د هواري وړ دي. ښاغلی اتمر دغه شان د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې دا د ټول افغان ملت غوښتنه ده.
طرف مقابل ایره میخواهیم که با توجه به نیت
له مقابل لوري دا غواړو چې د مذاکرات لپاره د دواړو خواو نیت ته په پام سره د افغانستان د خلکو پر حق غوښتنې ته په پام سره او په هیواد کې د تاوتریخوالي او وینې تویدنې او د ملکیانو بېرحمانه وژنې لوړې کچې ته په پام سره د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې عاجل او فوري اقدام وکړي او پر داسې میکانیزم ټینګار کوو چې له دې بهیر څارنه وکړي او د تاوتریخوالي له راکمولو سره مرسته وکړي.
خاغلی پر غنی پرون دوشنبه د یو پلای په مشرۍ قطر ته رسیدل چې د قطر له امیر سره تر خبرو مخکې تیر ورځ په دوحه کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی لغړو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی دي. خو له قطر مخکې لنډ وخت لپاره کویت کې هم پات شوی او له کویتي چارواکو سره هم په اړوند مسایلو خبرې کړې.
اجمل تورمن مننه کوم د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه ورستی جزئیات له موږ سره شریک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ نوی ډیلی ته ورسید. ښاغلی عبدالله به له هندي چارواکو له هغې ډلې صدر اعظم نریندرا مودي، د ملي امنیت سلاحکار او بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او همدارنګه د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په اړه باندې خبرې وکړي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی له ښاغلی عبدالله سره په دغه سفر کې یو ځای ده. همدا شیبه له نوی ډیلی له موږ سره خبرې کوي. فیروزه، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. څو بجې ورسېدې او د اجنډا په اړه راته وایي چې ښاغلی عبدالله به سبا اوله لیدنه له چا سره کوي؟
ډېره زیاته مننه ستنیکزای صاحب. بلې، موږ د افغانستان په وخت دلته په دوه نیمو بجو را ورسېدو او ښاغلی عبدالله د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله رسمي کلی د کاتب سبا پر کری یعنی د چهارشم به پورس لغرمی وروستا په لومړي سر کې به مخغله عبد الله د هند ملي امنیت شورا یا د ملي امنیت له سلاکار سره وګوري او تر هغه وروسته به د هند لومړي وزیر یا صدر اعظم نریندرا مودی او بیا به د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. ټاکل شوی ده چې عبدالله د دلته په هند کې د هند دفاعي چارو یو انسټیټیوټ دی په هغه کې به هم وینا ولري او همدارنګه عبدالله غواړي د دغه سفر په لړ کې د افغانستان د سولې دپاره د سیمه ییز اعتماد رامنځته کولو همدارنګه د غښتلتیا او د پراختیا دپاره هندي چارواکو سره وګوري. سنګزای صاحب په دې اړه دا چې له چا چا سره وګوري او مسایل به نور څه وي. دلته په هند کې د افغانستان شهزاده سفیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وویل
ډاکټر صاحب قرار از دې سفر 4 روزې کې ډاکټر صاحب په دې 4 روزنی سفر کې چې له سبای لیدنې پیل کې لومړی د هند ملي امنیت له سلاکار بیا د هند صدر اعظم خغلی نریندرا مودی او وروسته د هند بهرنی چارو له وزیر سره وګوري. د دې لپاره چې هند افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو دی نو ډاکټر صاحب په دې سفر کې د هغو خبرو پاړه چې په قطر کې روان دي او هم د سیمه ایز اجماع د تقویت لپاره له هندي چارواکو سره خبرې وکړي.
تقویت اجماع منطقوي با طرف هندي صحبت وکړي.
ملي مصالحي علي شورا د رسنوي مسول مجيب رحيمي ازادي راديو ته وویل چې ښاغلي عبد الله بل هند روستا ازبکستان ته او چین تاجکستان او روسیه ته هم سفرونه وکړه.
بلې ډیره مننه کوم د ازادي راډیو خبريال فیروز عزیزي ول نوې دلی له موږ سره خبري کولې. د افغانستان د ملي مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نن نوې دلی ته تللی دی. څلور ورځې به هلته پاتې وي. او په همدې ارتباط د افغانستان د سولې د پروسې همدارنګه قطر ته د ولسمشر غنی د سفر د اهداف او هند ته د عبدالله د سفر په مسایلو باندې د سیاسي چارو له کارپو او د پانتون له استاد نجیب آزاد سره غږیدل یو لمړی می د پښتنه ترې کړی چې قطر څومره په طالبانو نفوذ لرلی شي او څنګه د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کولای شي.
قطر یو ډول د متحده ایالاتونو یو نمائندګي ورته ویلی سو د افغانستان په قضایا او کې قطر په مستقیم ډول پر طالبانو باندې یعنی د قطر د دولت له ادرسه هغه ډول نفوذ نه لري چې ځینی شنن کې خپل شننو یا تحلیلونو کې وړاندې کوي. قطر تل د متحده ایالاتونو دریس خپل کړی دی او د ولسمشر دا سفر قطر ته یو ناڅاپي سفر وو چې دلته ځینی مثبت خوشبینی لیدل کېدلی شي. هغه په دې معنی چې تر دې وړاندې دغه شی مهم سفرونه سټیټ ټو سټیټ سفرونه عموما ونه یو څو ورځې وړاندې به د رسنوي سره حد اقل د جمهوري ریاست لخوا شریکېدل. امدان اصافي سفر په دې معنی چې د متحده ایالاتونو لخوا ځینی فشارونه وارد شوي دي چې هغه په افغان دولت هم یو په طالبانو باندې وي ځکه چې د شاوخوا یوه میاشت د بین الافغاني مذاکراتو پیل شوی ده په ایجنډا باندې تر اوسه لا ستونزې روانې دي. زه فکر کوم چې د قطر د امیر سره د لیدو ترڅنګ هلته ښاغلی خلیلزاد سره هم ولسمشر نن لیدلی و په ټوله کې د متحده ایالاتونو دریس پر مخ وول کیږي او ځینې فشارونه باید وارد شي.
نو لانجه اوس هم شته فکر کوي چې د ولسمشر غنی دغه سفر هلته د خلیلزاد او د سکاټ میلر سفر څومره به بل اخره دواړه لوري واڅوي چې سره جوړ شي.
دا لومړی ځل دی چې د افغان دولت مشرتابه په ځانګړي ډول ولسمشر د خپل معاون او د نورو لوړپوړو چارواکو سره په دغه څه یو مکان کې د متحده ایالاتونو د لوړپوړو چارواکو سره ویني چې په هغه مکان کې طالبان هم یا طالبان او مشرتابه هم شتون لري. یعنی دواړه لوري په یو مکان کې د متحده ایالاتونو د مشرتابه سره ویني. بل شکه تر دې وړاندې چې کومې ناستې کېدلې ښاغلی خلیلزاد یا میلر یا نورو کسانو یا د متحده ایالاتونو له ادرسه طالبان سره بیلابیل ناستې لرلې. د افغان دولت سره په افغان حکومت کې د نن نه د ولسمشر سره او د ډاکټر عبدالله بیلابیل ناستې وي. د کمیونیکیشن ضعیفوالی په خپله د دې باعث کېدی چې دواړه لورو ته د فرصت سوځونې زمینه مسایل شي، یعنی طالب او افغان دولت ته. نو د دې شتون هلته په دوحا کې، د طالبانو شتون هلته په دوحا کې د متحده ایالاتونو لوړپوړي مامورین هلته، فکر کوم مطلق فشار دی، او دې فشار ته دوی تر یو حده مجبور دي چې تن ورکړي دواړه لوري. که داسې نه وای افغان ولسمشر به داسې ناڅاپي سفر نه وای.
مننه، زه غواړم اوس ورشم، ځکه چې وخت کم دی. د ډاکټر صاحب عبدالله د سفر په اړه وپوښتم چې هند ته تللی دی، له پاکستان وروسته هند ته ورغی، څومره مهمه ده چې هند هم په دغې سیمه ییز اجماع کې ښه ورګډ شي او څه رول لوبولی شي؟
له بده مرغه سیمه ییز اجماع ته خو زه شخصا ځکه نه یم خوشبینه، چې سیمه ییز اجماع تاسو هغه وخت رامنځته کولی شئ چې د یو پالیسۍ او ستراتیژۍ، یعنی د ملي ستراتیژۍ له مخې پر مخ ځي. حال دا چې په افغانستان کې افغان حکومت کې سیاسي اجماع نه ده موجوده. د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی ترمنځ تر اوسه پورې هم د مصالحې د عالي شورا پر تشکیلاتو باندې لا جنجال روان دی. بل بحث دا دی چې دا سفر نو یو ډول فد محور سفر نه دی. د ډاکټر صاحب عبدالله هلی ځلې به ممکن واقعي هلی ځلې وي، اما فردي هلی ځلې دي، ستراتیژۍ د مخې نه دي. او بل دا چې د پاکستان په سفر کې ډاکټر صاحب عبدالله خورا ډېر خوشبینه وو، او په وار وار یادونه وکړه چې د ډک لاس سره راغلی دی، او د دې تر څنګ د پاکستاني چارواکو په وار وار مننه وکړه چې هغه واقعا د افغانستان د سولې په مسایلو کې ډېر مثبت نظر لري او همکاري کوي. دا هغه څرګندونې دي چې په اتومات ډول هندوستان خپل اندیښنې ورسره زیاتولی سي، او اندیښنې زیات کړي دي. د ښاغلي عبدالله سفر هندوستان ته زه فکر نه کوم چې مشخص دي سیاسي اجماع رامنځته کول د پاریز کاغذ ستراتیژي د مخه کیږي، او افغان دولت تر اوسه نه توانېدلی چې په دې حق باندې ستراتیژي ولري. اما اعتماد سازۍ هڅه به کیږي، هغه اندیښنې چې هند لري د پاکستان په وړاندې، د هغه اندیښنو د کمولو د پاره به خپل دلایل ورسره شریکوي. په ټوله کې سیمه ییز اجماع نه و، او تر هغه نه سو لرلای تر څو پورې چې د افغانستان د سولې او د جګړې د دواړو لپاره یو همشموله کانکریټي ستراتیژي موجوده نه وي. د افرادو په فکر، د افرادو په نظر باندې د افغانستان دومره بدبختۍ ته د پای ټکی دومره نه سوې شو.
د پوهنتون استاد و د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد و قطر ته د افغان ولسمشر، او هند ته د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه، او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی، او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینی.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږ نیولی دی. ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي نجیب ترکی جنازه وشوه. نجیب ترکی څو ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې موټر وهلی و او سخت ټپي شوی و. د نجیب ترکی د جنازې په مراسمو کې ګڼو لوبغاړو، چارواکو او عامو خلکو ګډون کړی و، او د هغه مړینه د افغانستان د کرکټ لپاره یوه لویه ضایع وبلله. سهارګل امیرزی په دې اړه له ننګرهار یو راپور رالیږلی.
د ننګرهار د چارواکو، د افغانستان د کرکټ بورډ د مسولینو، او د کرکټ د ګڼ لوبغاړو په ګډون سلګونو کسانو نن په جلال آباد کې د نجیب ترکی په جنازه کې ګډون وکړ، او د دمړینې ولویه ځای وبلله. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې 28 کلن لوبغاړی نجیب ترکی تیره جمعه په یو ترافیکي پیښه کې لومړی ژوبل او په کوما حالت کې لڅو ورځو تیرېدو وروسته نن سهار وختي ومړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی شهزاد محمدی چې د نجیب ترکی یو له نږدې ملګرو او همکارانو دی، وایي چې د غم تر ټولو دردناک خبر ورته د نجیب ترکی د مړینې خبر وو.
زما خو یو نږدې دیوالو، او ما هغه په ډېر ځینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړې، یعنی اوپننګ هم کړی دی، کا په کوریا کې دی، کا په بنگلادیش کې دی. خبر راغو سبای چې بیخی یقین می نه راتلو. یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره، ځکه چې داسې یو لوبغاړی و چې هغه به ما سره په وکټ باندې ولاړو. زه به ډېر ډاډم، ما به هغه ته چې ته شاټونه وه زه د لوبه کوم، ځکه چې یو داسې لوبغاړی و چې اوس زموږ منځ کې نشته، ډېر خفګان ځای دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر تاج ملو کالم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې نجیب ترکی د هغه کس په توګه یاد کړ چې د افغانستان د کرکټ لپاره یې ډېر ارمانونه له ځانه سره یوړل.
نجیب ترکی افغانستان کرکټ لپاره ډېر څه وکړل، او د ډېر څه کولو اراده یې لرله، ډیر ارمانونه په زړه کې او د دې مړینه د افغانستان کرکټ لپاره یو لوی ضایع ده. نو په دې اساس باندې ډیر لوی ضایع و. ډیر خلک وغړی یو ډیر ښه انسان یو ساده عجزاله کوډر ډیر په خپه.
د افغان کرکټ بورډ سرپرست اجرایی رئیس نظیم جار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل نجیب ترکه لدی مخکې هم په شپږیزه لیک کې د سر په برخه کې شوبل شوی وو او کله چې په ټرافیکی حادثه کې ټپی شو نو له پایلې روغتیا پالن په دې باور و چې د پاتې نه ده.
نور کارونه د خدای دی ډاکټران سره لوغو په ورځ لامته ویلې چې دوی دې پاتې کېدو چانسز کم دي ډیر کم دي. مخکې لین د شپږیزه کې شوبل شوی وو حل چې هغه ته هم ورته ویل شوی چې ډیر باید نه ګرځي. نو دا ورسی دا غزر به ولیدله او سخت تمام اوسه تر څو چې هغه د علم غواخست.
د نجیب طریقې کورنۍ وایي دا غم یوازې د د کورنۍ نه بلکې د ټول افغانستان او په ځنګړي ډول د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو نجیب رانی دونکو زیان دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګاست په نورستان کې د روغتیاي کارکونکو کاربندیز درېمې ورځې ته غزیدلې ده. دوی په خبره چې د سلورو میاشتو ماشونه او نور امتیازات نه دی اخیستي. دوی وایي کاري اتصاب د ماشونو او ورسره د منل شویو امتیازاتو تر لاسه کولو پورې دوام کوي. د ازادي رادیو خبريال رحول انوري په دې اړه راپور لري.
په نورستان کې دا درې مورز د چې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو کاری اعتصاب کړي دي. ډاکټران وایي کاربندیز د ماشونو د نور کړې په روغتي مرکزونو کې د درملو او بستر ناروغانو ته د عاشي د نشټوالي لامل کړي دي. د دوه بولسوالۍ د روغتي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن درې مورز ده چې کاربندیز اعلان ده او کاربندیز زمونږ دوام لري تر هغه وخت پورې دا کاربندیز دوام لري چې زمونږ مریضانو او دوایی او عشا عبادت دا مکمل ورسیږي او د پرسونل حق حقوق هغه معاشونه اجرا شوي نه دي او مرکزی دفتر لخوا نه.
د روغتي مرکزونو بندېدو سره ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د دوی په خبره چې په ساعتونو ساعتونو په پخو مزلونه وکړي خو کلینیکونو ته چې ورشي ورونه بند وي. د دوه بولسوالۍ د جونیا کلی وسیدونکو عبدالمتین وای
څلور ساعته لار میکړه د وځل چمدا چې پاتې ور کلنی بند دی شخصي د خانه بند دی وزمنه اخر څنګه وګداسي څه حساب ده مریضا خو ډیر دی بس کلنی کراجه کلنی بند دی.
نورستانین وای هر یو کس د دې وست نه لري چې ناروغ لغمان او ننګرهار ته انتقال کړي. د دوه بولسوالۍ د روغتي شورا غړي حاجی محمد صدیق
دینه بل دا لار مشکل دی چې په کاټ وروړي چې په اسنا وروړي دی موټر انسان نشته دومره څنګه دې اخته دي کنه ته لغمان وای چې د دوه بولسوالۍ کې هم په جرغوزو باندې په چارمو په لور بیا دوا کوي. دا دوه خانه
چارواکی هم منی چې په ولایت کې ډاکټرانو او صحی کارکونکو کاربندیز کړي او دوی ستونزې مرکزی حکومت سره شریکی کړي دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز موضوع خو پرونه بل ورځ شروع شوی او سی بیا والی صاحب رئیس جمهور شاوخوا کسان او متخصصینو سره ارتباط کړی او نن مو هغه مشکلات صحیح مرکز د ولایت په ساته موجود او هغه په ډیټیل او په جزئیات سره کاتبن شورای امنیت او ریاست جمهوریت ته ولېګل تر سوچ د پاس نه د عہد موسم شان او د وزارت صحت امنیت شان باندې فشار راوچول سي تر سوچ غوي ودار سي قل د ستونزو تر رسیدګي وکي.
په نورستان کې اوس مهال دوه څلويخت روغتي مرکزونه موجود دي او دا درې مورز د چي ټول بندي خو لا هم ډاکټرانو ته معاشونه او نور امتیازات نه دي ورکړل شوي.
او ورسته یو جالب راپور لرو. په د رومانیا په یو کلی کې خلکو د خاروالی په ټاکنو کې داسې چاته رای ورکړي چې هغه ژوندی نه و خو دا مړ په انتخاباتو کې بریالی شوی. احمد شیبر او نور جزئیات.
د رومانیا په جنوب کې د دی فیسلو په نوم کلی کې د ښاروالۍ د ریاست په انتخاباتو کې یون ایلیمان بریالی شو. په کومه ورځ چې ټاکنې کېدې د د مرګ دوهمه اونۍ وه. ایلیمان په دې ټاکنو کې څلور شپېته په سلو کې رایې خپلې کړې. د نتیجو تر اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې کلیوال د یون ایلیمان ګور ته ورځي شمې پرې لګوي. رویټرز اژانستۍ به سړي په وینا څرګندوي چې د ایلیمان پر قبر ولاړ دی. ورته وایي دا ستا بریا ده، پوهېږم چې پر موږ ویاړې، ته دې آرامه یې. د فیسلو کلی د رومانیا په جنوب کې د یو شاوخوا 3000 کسان په کې ژوند کوي. د دې کلی وی میرمنې د ایلیمان پاړه وویل چې د شاروالي رښتونی رئیس و. د کلیوالو لپاره کار کاوه، د قوانینو درناوی کاوه، ګمان نه کوو چې بیا به داسې رئیس پیدا کړو. ایلیمان پخوا په سمندري ځواکونو کې کار کاوه. 50 کلن و او د سپتمبر په 12 په پلازمینه بخارس کې د کرونا ناروغۍ له امله سا ورکړه.
مننه چې د ازادي راډیو